افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیاز خواهند داشت.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. په افغانستان کې د 90 کلن بریتانوي پیټر رینولز چې له خپلې میرمنې باربی سره یو ځای زندانی شوی ژوند له خطر سره مخامخ دی. د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې دغه خبره د دغې جوړې د لور سارا انتوسیسټل په حواله پرون یک شنبه کړې ده. سارا ویلی پلار د زړه دوامداره درمل خوري او په خبرې روغتیايي وضعیت وروسته تر هغه ډیر خراب شوی چې تر کلکو امنیتي تدابیر لاندې و زندان ته لېږدول شوی دی. سارا ویلی د پلار سینه او دواړه سترګې میکروبي شوي او د سمې نه تغذیې له کبله یې د هاضمې سیستم هم له ستونزو سره مخ شوی دی. ویل شوی چې له زندانه مخکې پر دغه بریتانوي وګړي د زړه یوه وړه حمله هم راغلی ده. طالبانو تیره میاشت تایید کړی چې دغه بریتانوي جوړه یې چې د راپورونو له مخې افغانستان کې خیریه کارونه کول په بامیانو ولایت کې نیولې ده. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د نوي ښوونیز کال را رسیدو سره سم د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د هیواد د روښانه راتلونکي لپاره د نجونو او ښځو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. حامد کرزی همداراز زیاته کړې چې زده کړې یوازې یو حق نه بلکې په خبره یې دا د هیواد او هیوادوالو د سوکالۍ، عزت او بقا لپاره یوه حیاتي اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې راتلونکو څو ورځو کې به د هیواد په سړو سیمو کې نوی ښوونیز کال پیل شي، خو دا به پرله پسې څلورم کال وي چې نجونې پکې ښوونځیو ته له زده کړو منع شوي. د طالبانو د برښنا شرکت اعلان کړی چې د افغانستان او ازبکستان تخنیکي ټیمونو په کابل کې د برښنا د دوو مهم پروژو د تطبیق په اړه خبرې کړې دي. په دغو پروژو کې له ازبکستان څخه افغانستان ته د 500 کیلو ولټه برښنا مزي غځول او د هیواد په شمال کې د ډبرو سکرو د برښنا د یوې فابریکې جوړول شامل دي. د هغې اعلامیې له مخې چې د یکشنبې په ورځ د دغه شرکت پر ایکس پاڼه خپره شوه، د ازبکستان تخنیکي پلاوی په دې غونډه کې د افغانستان د انرژۍ د زیربناو د پراختیا په برخه کې د خپل هیواد پر ژمنو ټینګار کړی. د برښنا شرکت اجرایه رئیس عبدالباری عمر په دې غونډه کې وویل چې د تخنیکي مطالعاتو له بشپړېدو وروسته به د نوي لمریز کال له پیل سره سم د دغو دو پروژو کارونه هم پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د برښنا په برخه کې د زیربناو او دغه راز د سرچینو له کموالي سره مخامخ دی. د تکواندو تکړه افغان لوبغاړي فرزاد منصوري د 2015 کال د اوپن بلجیم تکواندو په سیالیو کې د سپینو زرو میډال ګټلی دی. دغه سیالي د نړۍ د تکواندو د غوره لوبغاړو په شتون سره د مارچ میاشتې په 15 او 16 نیټه په بلجیم کې ترسره شوې. فرزاد منصوري د خپلو فرانسوي او هالنډي سیالانو په ماتولو سره وروستي پړاو ته لار پیدا کړه، خو په وروستي پړاو کې د خپل امریکایي سیال څخه ماتې وخوړه. فرزاد افغانستان د تکواندو فدراسیون په خوانی غړی وو، خو وروسته تر دې له دې ډالې ووته چې په بریتانیا کې یې پناه واخیستله. په تیرو 24 ساعتونو کې د غزې په تړانګه کې د اسرایلو په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 15 فلسطینیان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د عربستان او امریکا په منځګړیتوب د اسرایلو او حماس ترمنځ د اوربند ټینګولو هڅه روانه ده. حماس د امریکا د متحدو ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي. فلسطیني چارواکي وایي د جنوري د 19 له اوربند سره سره بیا هم د اسرایلو په بریدونو کې لسګونه کسان تر اوسه وژل شوي. تر ټولو وروستۍ خونړۍ پیښه د شنبه په ورځ د بیت الاحیا په ښار کې وشوه، چیرته چې د څلورو خبریالانو په ګډون 9 فلسطینیان ووژل شول. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د یکشنبه په ورځ د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو او په سوریه کې د ثبات د ټینګولو په اړه خبرې وکړې. د اردوغان د دفتر د خبر پاڼې له مخې نوموړي په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ټرمپ له نوښتونو د ترکیې ملاتړ اعلان کړ او پر سوریه یې بندیزونو لرې کولو په برخه کې پر ګډې همکارۍ ټینګار وکړ. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې د خبریالانو ملاتړ بنسټونه وایي 403 هجری لمریز کال چې پای ته پر رسیدو دی افغان خزینه خبریالانو ته له بې ساري فشارونو سره مل
داسې فضا ورته رامنځته کوي چې خلک ونشي کولای چې په ښه ډول باندې کار وکړي، نو خلک مجبوریږي چې خپل دندې له لاسه ورکړي یا خپل یو انسان واخلي استعفا ورکړي.
پاکستان کې کارت لرونکو افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت په لنډېدو دی. یو شمېر دغه کډوال وایي
دغلته زموږ په پاکستان کې کاروبارونه دي، کسب دی، همدغلته مو ډېر وخت تیر شوی دی. سره دې چې د افغانستان وضعیت هم داسې جوړ نه دی، موږ څنګه وشو کولی چې هلته لاړ شو؟
ټاکل شوی د امریکا او روسیې ولسمشران په خپلو کې د اوکراین د جګړې پر سر خبرې وکړي، او کابل کې د سړک سر کاروباریان او پلورونکي وایي ځانګړی ځای نه لري او ډېر سرګردان دي. آزادی اوریدون کی او درخشو وایزان پروگرام لے یادا مباس
دردی شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه تخراغ لید تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومنئ. په افغانستان کې د طالبانو لبیا وکمنې دوه وروسته یو شمیر افغان خزینه خبريالانو له فشار، ګواښونو او بندیزونو سره د مخامخ کېدو له کبله نورو هیوادونو له هغې ډلې پاکستان ته کډوال سوي او دا مهال تر سختو کړاوونو لاندې ژوند کوي. په افغانستان کې هم شته یو شمیر خبريالانو له محدودیتونو او فشارونو څخه شکایتونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د خبریال د ورځې په پلمه د خبریالانو ملاتړ بنسټونو په افغانستان کې د خزینه خبریالانو پر وضعیت بیلابیل راپورونه خپاره کړي چې د دوی راپورونو له مخې په افغانستان کې هم د خزینه خبریالانو وضعیت ښه نه دی او په تیر کال کې ډېرې سختې ورځې ګاللې. زموږ همکار فرشته سحاق له افغان خبریالانو سره خبرې کړي او دا راپور یې پرې جوړ کړی دی.
په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنې د وروسته یو شمیر افغان خزینه خبريالان له فشار، تهدیدونو او بندیزونو سره د مخامخ کېدو له امله نورو هیوادونو ته کډوالي شوې دي او وایي چې ژوند یې تر سختو کړاوونو لاندې تیریږي. د رسنیو یو شمیر ملاتړي سازمانونه وایي په افغانستان کې د خزینه خبريالانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. د افغانستان د خبريالانو مرکز په تازه راپور کې چې د یک شنبه په ورځ د کپ په شپږویشتمه د خبريالانو ملي ورځ یعنی د په وشتمه په مناسبت خبر کړی وو راغلی چې په روان لمریز کال کې په افغانستان کې د رسنیو د ازادیو ځپلو بهیر یو نوې او پیچلې پړاو ته ننوتې ده. د بیان د ازادۍ کور څو موده وړاندې ویلي وو چې لکه چې طالبان په دغه هیواد کې بیا واک ته رسیدلي، په افغانستان کې شپږ اتیا سلنه ښځینه خبریالانې بې دندو شوي او یا هم نشي کولای په آزاد ډول په رسنیو کې کار وکړي. په بیان کې راغلي چې په دې موده کې ګڼې خبریالانې ګواښل شوي، وهل شوي، ان بندیانې شوي دي او اوس له اقتصادي ستونزو سره، ویرې او رواني فشارونو سره لاس او ګریوان دي. هیله شمس په افغانستان کې افغانه خبریاله ده چې ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
خو د ژورنالیزم په برخه کې خلک د ډېر زیات ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي، ځکه ژورنالیزم یو داسې برخه ده چې باید په ازاده توګه هغې کې باید کار وکړي او شخص او وشي کولی چې خپل کارونو ته ادامه ورکړي. مګر په افغانستان کې دا چې په لومړي سر کې ډېر زیات محدودیتونه وضع شوي ول، مګر اوس هم یو داسې فضا ورته رامنځته کوي چې خلک ونشي کولای چې په ښه ډول باندې کار وکړي، نو خلک مجبوریږي چې خپل دندې له لاسه ورکړي یا خپل یو انسان واخلي استعفا ورکړي، ځکه ورځ په ورځ ستونزې زیاتېږي، مشکلات زیاتېږي او دا دې لامل ګرځي چې خلک نشي کولای خپل دندو ته په ښه ډول باندې لاړ شي او دندې خپل ترسره کړي.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنې اداره هیڅ لا اتیا سلنه څخه زیاتو افغان خزینه خبریالانو خپلې دندې پرېښي او ګڼ شمېر یې نورو هیوادونو ته کډوالې شوي دي. افغان خبریاله مینا اکبری چې د امنیتي ستونزو له امله پاکستان ته کډواله شوې، له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلې چې له تیرو دریو کلونو نه په اسلام آباد کې کډواله ده او له ګڼو ستونزو سره مخ ده.
زمونږ افغان کډوال چې دلته دننه په پاکستان کې دي، واقعا د ډیر یو زیات بد وضعیت سره مخامخ دي. دا چې د روژې مبارکې میاشت هم ده، خو لیکن په دغه مبارکې میاشت کې بیا هم په کوم شهرکونو کې په کومو مناطقو کې چې د افغانانو ګڼه ګوڼه زیاته ده، ډیر افغانان اوسیږي، نو هلته پولیس راځي او افغانان ځوروي او له ځان سره بیایي چې پولیس به مو ونیسي. او تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې زموږ ډیری افغانان چې په شپږ میاشتنۍ ویزې باندې په شپږ میاشتنۍ سټی چې هر شپږ میاشتې بعد به ډیر په اسانۍ سره تمدید کوله، موږ ته متاسفانه هغه تمدیدي د سټیج کو پاکستان کې و هغه بند شو. که یو عادي کس دلته اوسیږي که هغه بیرته افغانستان ته لاړ شي، شاید دومره ورته امنیتي ستونزه نه وي، صرف اقتصادي ستونزه وي، خو لیکن هغه افغانان یا جرنالستان مدني فعالان چې ځان یې په خطر کې ده، نو که هغه بیرته افغانستان ته ستانه شي نو هغوی به د تورخم اخوا ته د طالبانو ته ورسپارل کیږي. طالبان هم چڼیي ده خلک چې چڼیي کې هغه کسان چې فعاله کسان دي هغه ترېنه زندانو ته بیایي او نور کسان خوشي کوي، نو دغه ستونزې هم شتون لري.
د طالبانو حکومت وایي چې دوی د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو پر بنسټ له خبریالانو او رسنیو ملاتړ کوي، خو د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو له لوري پر ښځینه خبریالانو لګیدلي محدودیتونه د اندېښنې وړ بولي. د یاد مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشر سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې په تېرو دریو کلونو کې طالبانو د رسنیو د محدودولو لپاره دوه ویشت کړنلارې صادر کړي دي چې وایي د ښځو په اړه دي.
که به اساس آمار و ارقامی که ما به دست آوردیم در این سال
په تیرو دریو کلونو کې طالبانو د رسنیو د محدودولو لپاره دوه ویشت کړنلارې صادرې کړي دي چې وایي د ښځو په اړه دي. تر ډېره د طالبانو فشارونه پر ښځینه خبریالانو زیات شوي چې د مثال په توګه څومد مخکې د راډیو بیګم پر نشراتو بندیز یا شوی، او د دې تر څنګ اوسمهال په ډېرو ولایتونو کې موږ ښځینه خبریالانې شتون نه لري، او که چېرته ښځینه خبریالانې شتون هم ولري نو هغوی تر ډېره په خپل کار کې له بندیزونو سره مخ دي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز په راپور کې دا هم راغلي چې حاکمې ادارې لخوا د تازه محدودیتونو د لګولو له امله د پنځوس خبریالانو د نیولو او د دوه ویشتو رسنیو د فعالیتونو ځنډول هم شامل دي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یې. په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو لپاره له د هیواد د وتلو لپاره ورکړل شوی مهلت په لندېدو دی. د آی سی سی کارت لرونکي افغان کډوال چې د پاکستان د پریکړې له مخې باید دا هیواد د همدې میاشتې تر پایه پرېږدي، وایي چې روژې او د تورخم د لارې بندېدو ډېر سرګردانه کړي، او وایي چې دوی خپلو کارو ته نه پرېښودل کېږي او له بل پلوه په ورځ تر بلې فشارونه زیاتېږي. دوی هیله مندي چې د پاکستان حکومت خپله دغه پرېکړه بیرته واخلي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په افغانستان کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان مرستیالې له ګاونډیو هیوادونو په زور د افغان کډوالو د ایستل کېدو په اړه اندېښنه ښودلی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د میشتو ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو د جبري ایستلو لپاره ډېرې کمې ورځې پاتې دي، یو شمېر افغان کډوال هیله لري چې پاکستان خپله دا پرېکړه بدله کړي. پاکستان له دغو کارت درلودونکو افغان کډوالو غوښتي چې د روانې مارچ میاشتې تر یو دېرشمې دا هیواد پرېږدي چې دې نېټې ته یوازې دوه اونۍ پاتې. په پینډۍ کې د ای سی سی یا افغان سیټیزن کارت لرونکي افغان کډوال خانولي وایي دا چې له کلونو راهیسې په دې ښار کې کار روزګار کوي او په دومره کمه موده کې راټولول ورته ناممکن دي. نوموړي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دغلته زمونږ په پاکستان کې کاروبارونه دي کسب دی، همدغلته مو ډېر وخت تېر شوی دی سره دی چې د افغانستان وضعیت هم داسې جوړ نه دی، ګډوډ دی، هلته کاروبارونه نشته دي، ستونزې دي، مشکلات دي، موږ به څنګه وشو کولی چې هلته لاړ شو.
د بلوچستان په کویټې ښار کې میشت افغان کډوال اجی آغا چې دا هم د ای سی سی کارت لري وایي دلته یې اولادونه زده کړې کوي او ویره لري چې که وطن ته ستون شي د دوی زده کړې به نیمګړی پاتې شي.
د بشری حقوق په دغه سره مو سره باید چلند وکړي. موږ چې د ولاړ سو هلته نه سکول شته، نه مد هسپتال شته، نه موږ دغه بچان هلته بیا څه پوکو.
دغه افغان کډوال ادعا کوي چې که څه هم ورکړل شوي ضرب الاجل ته وخت پاتې دی، خو پاکستاني پولیسو د دوی نیول، ځورول او ترې د پیسو اخیستل زیات کړي. پاکستان د مارچ په اومه دا اعلان وکړو. د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت ګواښ کړی که تر ټاکل شوې نیټې کډوال ستانه نشي دوی به یې پر وړاندې امنیتي اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د راپور پر بنسټ په پاکستان کې څه د پاسه 8 لکه افغان کډوال د ای سی سی کارتونه لري. دا کارتونه په 2019 کال کې پاکستان افغان کډوالو ته ورکړل. تازه په افغانستان کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان مرستیالي موتیا مسکون له ګاونډیو هیوادونو په زوره د افغان کډوالو د ایستل کېدو په اړه اندېښنه ښودلې. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په یو بیان کې چې تازه یې په خپل ایکس پاڼه خپور کړې ویلي، نوموړي د دغه وزارت له سرپرست مولوي عبدالکبیر سره لیدنه کې له پاکستانه د ایستل کېدونکو کډوالو لپاره د اړینو اسانتیاو د رامنځته کولو خبره کړې، څو د بیان په ټکو اغیزمنو کورنیو ته پر وخت رسیدنه وشي. په بیان کې راغلي چې راستنیدونکو کډوالو سره به نقدي او غیر نقدي مرستې وشي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه راستنو شویو یو شمېر کډوالو مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې بېلابېلو ستونزو نه سر ټکولې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر د راپور له مخې د 2023 کال د سپتمبر له 15 راهیسې د پاکستان د حکومت د غیر قانوني بهرنیانو د راستنولو پلان له اعلان وروسته لا تلکه درې څلوېښت زره او څلور سوه څخه ډېر افغانان له دغه هېواد ته بیرته افغانستان ته راستانه شوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو، خو اوس ورځو د سیمې یوې موضوع ته هغه دا چې ټاکل شوې د امریکا او روسیې ولسمشران ډونلډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین په خپلو کې د اوکراین د جګړې په اړه خبرې وکړي. د اوکراین د جګړې د ختمېدو ډیپلوماتیک هڅې وروسته تر هغې ګړندۍ شوې چې د سعودي عربستان په کوربتوب دغه جګړې د ختمېدو لپاره دوه پړاوه خبرې ترسره شولې. د دې موضوع تفصیل له فرشته سهاکاور.
تمه ده چې ډونالډ ټرمپ په روانه اونۍ کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په اوکراین کې د درې کلنې جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې وکړي. د امریکا استازي استیو ویټکاف چې د یکشنبه په ورځ یې له سی ان ان سره خبرې کولې، په مسکو کې له پوتین سره د تیرې اونۍ خبرې مثبتې وبللې او هیله یې څرګنده کړه چې د دې شخړې د پای ته رسولو لپاره به رښتینی پرمختګ وشي. ویټکاف چې د پنجشنبه په شپه یې له پوتین سره وکتل، ویل چې د ټرمپ پوتین ترمنځ لیدنه په واقعا ښه او مثبته وي. هغه زیاته کړه چې له اوکراینی چارواکو سره خبرې کوي. ټرمپ هڅه کوي چې د دیش ورځنی وربند وړاندیز لپاره چې اوکراین تیره ونې منلې وه، د پوتین ملاتړ هم ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د جګړې دواړو خواوو د درنو هوایي بریدونو تبادلې ته دوام ورکړی او روسي ځواکونو د روسیې په غرب کې د کورسک سیمه څخه د اوکراینی ځواکونو ایستلو سره نور هم پرمختګ کړی. ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ په ټولنیز رسنیو کې په یو پوسټ کې لیکلی وو چې ډېر ښه چانس شتون لري چې دا وحشتناک او خونړۍ جګړه پای ته ورسیږي. هغه دا هم وویل چې هغه له پوتین څخه غوښتنه کړې چې هغه زرګونه اوکراینی سرتیري ونه وژني چې روسیه یې له کورس څخه د ایستلو پر مهال نیولې دي. پوتین وویل چې دای به د ټرمپ هغه غوښتنې ته درناوی وکړي چې د اوکراینی سرتیرو د تسلیمېدو په صورت کې د هغوی ژوند وژغوري. کریملین د جمعې په ورځ دا هم وویل چې پوتین د ویټ کاف له لارې ټرمپ ته د وربند د پلان په اړه پیغام استولی او هغه د جګړې پای ته رسولو لپاره یوې هوکړې ته د رسیدو په اړه خوشبینه دی. د یکشنبه په ورځ په ټلویزیوني خپرونو کې په جلا جلا مرکو کې ویټ کاف د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د ټرمپ د ملي امنیت سلاکار مایک والټس ټینګار وکړ چې د وربند ترلاسه کولو لپاره لا هم ننګونې وجود لري او حتی د دې لپاره چې د سولې وروستی تړون به ستونزمن هم وی. ټرمپ خبرداری ورکړی چې که وربند رامنځته نشي، د مسکو او کیف ترمنځ شخړه ښایي په درېیمه نړیواله جګړه بدله شي. د هغه ادارې تېره اونۍ د وربند په اړه لا زیاتو همکاریو هڅولو لپاره ګامونه پورته کړي. د شنبه په ورځ ټرمپ اعلان وکړ چې د اوکراین او روسیې لپاره د ځانګړي استازي په توګه د جنرال کیت کلارک رول په ځانګړې توګه اوکراین پورې محدود دی، ځکه چې روسي چارواکو غوښتل هغه د سولې له خبرو څخه ګوښه کړي. د متحده ایالاتو هغه شرکت جوازونه تیره ونی د ټرمپ ادارې د اعلان له مخې پای ته ورسېدل چې د روسیې مالی موسسو سره د انرژي معاملې ترسره کولې، چې له دې سره سولې تړون منلو لپاره په پوتین فشارونه لا هم زیات شول. د متحده ایالاتو د خزانې وزارت د روسیې د تیلو او اوبو شرکتونو پر وړاندې احتمالي بندیزونه هم په پام کې نیسي. دا هغه اقدام دی چې د بایدن د ادارې لخوا د مخه نیول شوی و.
راپورونه مرکه او اوریدونکي،
تاسو زموږ غږله آزادۍ رادیو نه اورئ. په دې ټولګه کې اوریدونکو راځي دې ته چې په کابل ښار کې یو شمېر هغه کسان چې د سړک غاړې کاروباریان دي یا هم په کراچیو کې توکي پلوري وایي چې ځانګړي ځای نه لري،
او خاروالی ډیر تنګوي او دوی د طالبانو حکومت غواړي چې په خار کې ورته د کاروبار لپاره ځانګړي ځایونه په نښه کړي. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
د پلازمینې کابل یو له غنی ګونی ډکه سیمه چیرته چې په ریړو او لاسی کراچي یو شمیر خلک له سهارا تر ماخامه په کارخته دی خوای د کابل خاروالی روزګار ته نه پرېږدي. د دوی لړل ځینوی ازادي راډیو ته وویل چې د دوکانونو د لوړې کرایې او مالی توانۍ نه لري، اړ دي چې د سړکونو او واټونو په سرونو کار وکړي، خو په خبرې ډیرې وخت د کابل خاروالی کارکونکو زوروي او آن لاسی کراچي تریوړي. دغه لاس پلورون کې وایي د روزګار لپاره ورته مناسب ځای په نظر کې نه دی نیول شوی. د دوی لړل یو تن چې نه غوښتل پر راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل یو بل چې هم پلاسی کراچی تو کی پلوری او نه غواړي نوم یې پر راپور کې خبر شي ورته شکایت لري.
یو ځل غرفې جوړ کړې، بیا یې هغه لري کړې، مارکیټونه یې جوړ کړل، ځینو ته یې ځایونه ورکول خو موږ ته یې ځای معلوم نه کړ. هر ورځ منډې وهو چې هر چیرته ودرېږو دوی راځي او موږ نه پرېږدي، څو داسې ځای کې خپل مزدوري وکړو چې هلته فروشات کېږي.
که څه هم د طالبانو د حکومت د کابل خاروالۍ مسؤلینو له دې وړاندې ویلي چې د لاس پلورونکو لپاره یې ځانګړي ځایونه په نظر کې نیولي، خو په لاسي کراچۍ او د بېلابېلو توکو د پلورونکو انتقاد دا دی چې د پلور لپاره ورته مناسب ځای نه دی ورکړل شوی چې دوی پکې په دوامداره ډول خپل روزګار وکړي. و موږ غوښتل په دې اړه د کابل خاروالۍ د ویان نعمت الله بارکزي نظر هم ولرو، خو هغه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې د کابل خاروالۍ ویلي د ښاري نظم لپاره د واټونو او سړکونو په سرونو هیڅ چاته د توکو د پلور اجازه نه ورکوي. دا شکایتونه وروسته له هغه دي چې اوس مهال افغانان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په روان 2015 کال کې په افغانستان کې 30 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19:25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
تاسو ازادي راډیو ته غواګي اوریدونکو په دوهمه نیمایي کې تاسو خپل خبرونه ازادي او اوریدونکو او د ورکشو وایزانو د لاټ پروګرام خبرېدو ته چمتو دی. خو اوس راځو دې ته چې په ننګرهار کې د پسرلی پر رسیدو سره د ماهیانو یا کبانو میلې ګرمې شوې دي او د کابل او نورو سیمو ځوانان ننګرهار ته د کبانو میلې لپاره ورځي. دا چې د کبانو د میلې رنګونه څه ډول دي، حسین احمد زی پر دا راپور چمتو کړی.
د پسرلی پر رسیدو د هوا په بدلیدو په ننګرهار کې د ماهی پلورونکو بازار هم تود شوی دی. دا مهال د کابل او نورو ولایتونو څخه ډیر خلک ننګرهار ته ورځي او هلته د ډرونټې د کابل او کونړ سیند پر غاړو او په نورو مېلې ځایونو کې د ځایي ماهی پلورونکو په رستورانتونو کې د ماهی خوړلو میلې کوي. شاید لا چې له کابل څخه د ننګرهار ډرونټې سیمې ته ورغلی وای چې دا لومړی ځل نه دی چې ډرونټې ته ورځي. نوموړی وایي
دل ترازو ډېر خسته مایان د خنداغه او د لاغه په نوم باندې رستورانت د پدې کې پخې او منګار وخت دل ترازو او معمولا دلته وطني مایان دي او ځینې فارمي مایان دي چې خلک خوخې. مونږ کوشش کوو چې د خپل وطن تولیدات خپل وطن مایان دلته استفاده کوو او اخلو. معمولا دلته ورو خلک راځي خو د ژمي موسم کې چې هوا ګرمه یخه یخه نو خلک دلته ډیر راځي.
ډرونټه د جلال آباد ښار له مرکز لویدیسته د کابل جلال آباد د سړک پر غاړې شاوخوا 15 کیلومتر لري پراته ده. د دې سیمې ښکلا د کابل پر سیند جوړ شوی برېښنا کوډ لپسې زیاته کړې ده.
خلک راځي د هرات نه، مزار نه، قندار نه. وسم دغه موسم نو ژمي دلته ډیر په بازار فروشه خلک چکر ته راځي.
برق نشته چای جنریټر وسه رسیږي چا نه رسیږي نو جنریټر به ډیره خرچه غواړي ډیر خلک بس ریکینو ته خو څوک نه راځي نو دا ګڼه ګونه چې دی دغه برق د عامله نشته دلته که چیرته برق وی لکه مخکې وختو کې نو دا ډیر ښایسته ځای ده خلک پارکونو ته شپې هم چکر راوځي شپې تر لسو یوولسو پورې ګرځي مونږ به مخکې دلته راتلو په دې پارکونو کې به کرکټ کېدې د شپې والیبال به کېدې خو څه هغه شی نه نهڅه هغه خوند یې نشته
قدرت الله چې لس کاله کېږي په درونټه کې د کبانو د پخولو دوکان لري وای
مخکې جمهوریت کې بازارونه ښه وو او اوس لږ ذره خراب شوي دي خلک چې دي پیسونه خراب دي کار روزګار نشته ده خلک بیکاره ډېر دي وظیفې نشته دي فلحال د پاره لس دوکان دي نو دمایا او اوس په دغه اماراتو کې هوټلونه ډېر بند سو چې نه چلی د کراګانې جیګې وې او خلکو بند کړو بس همداسې دې نه لاړل اوس هغه بند دي او لس هوټله فلحال پال دي او د هغه شکر د کار روزګار یو ټکه پوکه کېږي ورته ناز
د ننګرهار د کب پالونکو د اتحادیې رئیس شیراغه رئیس خیل ازادي راډیو ته وویل چې په ننګرهار کې د کبانو لسګونه فارمونه شته
ننګرهار کې تقریبا یو سل شلو څخه تر یو سل دیرشو پورې د میانو فارمونه موږ سره ثبت او راجستر دي ننګرهار کې درې ډوله میان روزو چې دغه د جملې نه دي ګراس سلور او کمن کراپ چې دغه د درې ډوله میان چې دي د ننګرهار د اقلیم سره خط توافق لري
د ننګرهار کبان د افغانستان نور ولایتونو ته هم لیږدول کیږي
د ننګرهار میان چې دي کونړ لغمان نورستان کابل
د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې د داخلي تولیداتو د لږوالي له امله سوداګر په ژمي کې هره ورځ شاوخوا یو سل شل میټریک ټنه کبان له ګاونډۍ ودونو واردوي په افغانستان کې د کبانو تولید د کمښت یو علت دا ګڼل کیږي چې د کبانو بچیان له بهره واردېږي چې تر ډیره دا واردات له پاکستانه دي شیراغه رئیس خیل زیاتوي چې
د کبانو بچیان خو د پاکستان نه زیاتره راځي او اوس په دلته په ننګرهار کې یو اچرین ډېرې دي
نوموړی باور لري چې د ننګرهار طبیعي شرایط او بازار دواړه د کبانو د لا پراخې روزنې لپاره مساعد دي خو هغه ټینګار کوي چې دولت او مرستندوی ادارې باید ملاتړ وکړي مسلکي کسان وروزل شي او سوداګري پانګونه وکړي تر څو دا صنعت پراخ شي
ستونزې خو دغه دي چې موږ دلته په ننګرهار کې پیډمیل نه لرو لرو ٹریننگونه نشته په ننګرهار کې فارمدارانو سره هیڅ قسم همکاري هیڅ قسم لاسنیو کې دا غوي نه کیږي ځکه چې دغه فارمداران په خپل سرمایه باندې دغه څومره خواري او څومره زحمت چې کوي په خپل سر باندې کوي هیڅ د حکومت د خوانه دوی ته کوم نه ٹریننګ دسي منظم شوی دی نه ورته دسي دانه ورکول شوی نه اکسیجن یا یو د دوی ته هیڅ قسم مواد دوی ته نه دی ورکول شوی که چیرته دوی ته ټرینینګونه منظم شي یا یو اچرانی برابر شي په ننګرهار کې یا د دانې زیاتره مشکل موږ د دانې لرو ځکه دانه چې په ننګرهار کې یو فیډ میل برابر شي نو دغه څومره مشکلات چې دي د میانو په روزنه کې او دغه د دانې
دا چې ننګرهار به د افغانستان د کب روزنې په یو لوی مرکز بدل شي کنه په اړه اټکل ستونزمن دی خو دا روښانه ده چې ننګرهار په ځانګړې توګه د جلال آباد ښار شاوخوا د سیندونو پر غاړه جوړ شوی و اوسنیو میله ځایونو اوس ګڼو کورنیو سیلانیانو ته د میلې او دمې ځایونه چمتو کړي چیرې چې له لرې ځایونو ورغلي ستړي دمه کیدی او د ډرونټې مشهور میان خوړلی شي
دروژی رنگونا
السلام علیکم جوړ په خیر د ازادي رادیو خبريالانو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه بخت محمد روشان یم په کندهار کې یو تن اوسیدونکی روژه خو شکر دی الحمدلله شتیرېږي په ش وخت کې راورسېدل موسم هم شدي تقریبا تندنې او ورځې تقریبا لنډې دي خو دلته یو څه مشکلات اقتصادي وضعیت او د کار نشتون لکشت معاشات په دې خاطر یو څه ځوان او په تکلیف سره دي بعض خلک په معاش ولاړ دي خو هلته چې داسې بیخي ډېر خلک شته چې سره کار ستلنه یعنی کار پیدا کوی نه چې کار وکړي
په اوس وخت کې د روژې خوند هم تللی ده. پخوا به په دسترخوان په روژه ماتي پر شمی باندې خپلې کورنۍ سره ټول راټول و، حداقل لس دولس دیارلس نفره به و. په اوس وخت کې ټول مهاجر شوي، څوک بیرون هېوادو کې دي، څوک خو کنډه کفره شوه هغه کورنۍ، نو هغه پخوانۍ روژې روژه ماتي او پرشنمي اوس نشته، وطن کې څه خوند نشته دی. نو خدای ته سواد و زارۍ کوو چې بېرته په وطن کې هماغه خوشحالي او هماغه خپله کورنۍ سره یو ځای روژه ماتي او پرشنمي ولرو.
سلام علیکم، په خیر است؟ جوړ از خیرت تیش بیرس، په خیر دی؟